تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایاز به وړاندې کوي.
پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره له 2000 واوښتی. د جمهوریت ملي اسلام فعیل علي مشر وايي په 13 آئینی ترمیم کې بدلون ډېر خطرناک وي او په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 2 میلیون ته نږدې شوی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 99,903 ته رسیدلی دی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره د جون تر 8 د کورونا وایرس له وجې 2002 کسان مړه شوي، خو له 3000 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نږدې 15,000 مثبتې پېښې مخې ته راغلي دي چې تر اوسه پورې په یوه ورځ کې تر ټولو زیاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د کورونا وایرس له وجې بل لاک ډاون یا ټول بند نشي زغملی، خو د دې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونو باندې عمل کول ضروری دي. دوی ویل چې سمارټ لاک ډاون یا محتاط ټول بند د نړۍ په هیوادونو کې روان دي چې ورسره اقتصادي هلې ځلې دوام لري. وزیر اعظم پر ولس غږ وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره اعلان شوي اقدامات عملي کړي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای په 13 آئینی ترمیم کې بلدون به د هیواد د یووالي لپاره خطرناک وي. پرون په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ کې ګڼګوندیزي غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن ګډه اعلامیه وړاندې کړه. وی ویل چې قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی کې د 4 وړو صوبو د خزانه وزیران شامل کړل شي او ټولو صوبو ته دي نمائندګي ورکړي. په ګڼګوندیزه غونډه کې د عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو استازو ګډون درلود. په ګډه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې بهر هیوادونو کې غیر پاتې پاکستانی بګړو واپسې لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې په 13 آئینی ترمیم کې بدلون نه کوي او د کورونا وایرس له وجې غیر پاکستانی بګړو راستنول لپاره ځانګړي پروازونه پیل کړي دي. د کابل ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو مرمت لپاره پیسې مختص کړل شوې دي. د تعلیم محکمې او چارواکي فرید خټک پر مشال اړتیا ویل چې د غسیمو کې سرکاري سکولونو مرمت لپاره 3 ارب روپۍ ځانګړي شوي چې پکې 10 کروڑ روپۍ به خیبر ضلع ته ورکول کیږي. د دوی په خبره دا پیسې به والدینو او د استادانو اتحادیه په ګډه لګوي. دوی پر ولس غږ وکړ چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې دا یو غوره ګام دی او د سره به د سکولونو مرمت کې ډېره مرسته ترلاسه شي، خو باید دا عملي هم شي. په خیبر قبایلی ضلع کې تر 600 زیات سرکاري سکولونه دي او د بدمنۍ په وخت کې 1.5 سل نه زیات سکولونه ویجاړ شوي ول. افغان حکومت کرونا وایرس سره د مبارزې په هدف محدودیتونه د راتلونکو نورو 3 میاشتو لپاره وغځول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال وحید مجرو پرون ویل که خلک د حکومت په لارښوونو عمل ونه کړي نو حالات به تر دې بد شي. افغان چارواکي وایي دغه هیواد په کرونا وایرس د ککړتیا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د دغه نوې پریکړې په بنسټ په عمومي ځایونو کې ماسکونه یا تمبوزک اچول لازمي ګرځول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر 0,1550 ته رسیدلی. د شمېرو تر مخه په هغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه 308 کسان وژلي، خو 1,310 کسان بیرته رغېدلي هم دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د جون تر 8 پورې د مړو شمېره 4 لک ته نږدې شوي او د ناروغانو شمېر 2 میلیون ته رسیږي. په دې کې لاتینی امریکا سخته ځپل شوي او هند او انډونیشیا کې د کرونا وایرس نوې پیښې ثبت شوي دي. په اروپا کې ډېری هیوادونه چې سخت ځپل شوي ول اوس په مرحله واره توګه خپلو اقتصادونو بیا پرانستلو ته راګرځېدلي او د پولو بیا خلاصولو ته ګوري. په هند کې د جون پر 6 د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په یو ورځ کې تر ټولو زیات تو چې په مجموعي توګه په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,6 لک ته رسیدلی دی. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 15,000 کسان نور په کورونا وایرس اخته شوي دي. د صحت نړیواله اداره وایي یوازې ماسک ګټه نه کوي، بلکې له یو بل څخه فاصله او د صفایي خیال ساتل هم ضروري دي.
نو هغې زوري خبره دایي اهما چې اول فزیکل ډیسټنس او هغې نه بعد د فیس ماسک.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي په 13 آئینی ترمیم کې بدلون کول به د پاکستان یووالي ته خطر پېښوي.
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
د قبائلی ضلعوں د تعلیم محکمہ وائی د زڑو سرکاری اسکولوں مربت لپارے 3 اربع روپے بلی کڑی دی.
دا پیسے با دی اوبو فیسیلیٹیز ڈرنکنگ واٹر دی چر دیوارے کی چرتا نے بونڈری وال یا دیاغے اوچتولوی دی کامرے جوڑا ولو دی ریپیر دا پارا نورا دی لوب سامان والا گو.
دا دی هر څا اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 2 هفتو هر ورځ د کورونا وایرس په نوو ناروغانو کې ډیر زیاتوالی را روان دی. په تیرو څلورو ساعتونو کې د پاکستان د سرکاري شمیرو له مخې نږدې 15,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پرون په شپږم جون باندې چکم دی په پاکستان کې 4,980 نوي کیسونه چکم دي هغه مخې ته راغلي دي. او دا چند د نوي کیسونو راتلل وروسته په پاکستان کې د کورونا وایرس د متاثره کسانو شمیره چې ده هغه تقریبا شاوخوا 9,900 ته ورسېدله. او پرون د مړي چکم شوي د هغې وروسته په پاکستان کې د مړو شمیره چکم ده هغه د 2,000 نه واوړېدل. یعنی 2,002 کسان چکم دي هغه تر اوسه پورې د دې وایرس نه مړه شوي دي. خو بلخوا تقریبا 3,500 کسان چې کوم دي هغه واپس د وایرس نه خښوي هم دي. کوم دا شمیره چې 9,900 ته شاوخوا رسیدلې ده نو په دې کې د ټولو زیات شمیره چې کوم ده هغه په پنجاب کې 10,000 نه زیات دي. او هغلته د مړو شمیره چې کوم ده هغه 603 ده. بیا په دویم نمبر په سند صوبه کې متاثره کسان زیات دي هغه 6,300 نه زیات دي. مړو شمیره چې کوم ده هلته 604 ده. په دریم نمبر خیبر پختونخوا ده چې د 10,000 نه کیسونه واوړېدل. د مړو شمیره هلته 501 ده. بیا اسلام آباد دی چې هلته د متاثره کسانو شمیره تقریبا 15,000 ته رسیدلې ده. او په اسلام آباد کې تیر څو ورځو نه د متاثره کسانو شمیره چې کوم ده په دې کې ډېر تیزی سره اضافه هم روانه ده. او په اسلام آباد کې د مړو شمیره چې کوم ده هغه 940 ده. بلوچستان چې کوم دی هغه کې 6,200 نه کیسونه اوړېدلې دي. 450 چې کوم دي هغه پکې مړه شوي دي. بیا ګلګت بلتستان کې 928 کسان متاثره شوي دي. 14 مړه دي. او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په دې کې 316 کسان متاثره شوي دي. او کسان چې کوم دي هغه وایرس له وجې چې کوم دي هغه مړه شوي دي. په اول جون باندې دا شمیره چې کوم وه دا یو څو کم 4,000 وه. داغې وروسته اوس شاوخوا هر ورځ تقریبا 15,000 کسان چې کومي هغه متاثره کیږي. او بلخوا حکومت چې کوم دی هغه وایي چې موږ د ټیسټونو شرم زیاته کړې ده. یعنی د مئی میاشت کې به دا ټیسټونه چې کوم 16,000 به د ورځې کېدل. اوس د 20,000 نه دی د ورځې ټیسټونه اړولي دي. نو په دې وجه حکومت وایي چې دا متاثره کسانو شمیره چې زیاته شوې ده نو هغه د ټیسټونو شرم زیاتولو له وجې زیاته شوې ده.
په اسلام آباد کې مشال ریډي خبریال احمد الله او چې په ملک کې د کورونا وایرس د زیات سو ناروغانو په اړه معلومات راکول. د صحت نړیوالې ادارې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په لړ کې په نویو هدایاتو کې د ماسک اچولو پر اهمیت زور ورکړی. خو وایي یوازې ماسک کارول ګټه نه کوي، بلکې له یو بل سره فاصله ساتل او د صفایي خیال ساتل هم لازمي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جانز هاپکنز پوتون د شمیرو تر مخې تر نن سهار پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 4,00,000 ته نږدې شوی دی. مجید بابر په دې اړه نور حال راکوي.
د جون په 15مه د صحت نړیوالې ادارې WHO په یو بیان کې د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې په خپلو هدایاتو کې په دې مخه بدلون کړی چې ولس د ځان د حفاظت لپاره په جالي مفروضه تکیه نه کوي. د بیان له مخه ماسکونه هغه ځایونو کې اچول ضروري دي چېرته چې دا وبا وار له مخه خوره شوي وي. خو یوازې ماسک د سماجی فاصلې او د صفایي د خیال ساتلو نه بغیر ګټور نه دی. د جون په 15مه د صحت د نړیوالې ادارې WHO ډایرکټر جنرال ډاکټر تیډروس په خپل یو ویډیو پیغام کې د ماسکونو کارولو په لړ کې د نوو هدایاتو په اړه وویل.
In areas with community transmission,
هغه سیمه چرته چې د کورونا وبا خپره شوي ولست زمونږ هدایت دا دي چې د شپېتو کالونه زیات او یا هغه خلک چې صحي ستونزې لري هغوی دې هغه ماسکونه کاروي کوم چې ډاکټران او یا طبي عمله کاروي. دا په هغه صورت کې ضروري ده چرته چې سماجي فاصله ممکنه نه ده. ډبلیو ایچ او د ماسکونو کارولو په لړ کې حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د کورونا وبا نه په اغېزمنو سیمو کې عام ولس په ماسکونو کارولو وهڅوي. د صحت د نړیوالې ادارې د ډایرکټر جنرال په خبره عام ولس چې کوم ماسکونه کاروي که د هغې په جوړښت کې د دریو صحي هدایاتو خیال وساتلی شي نو ګټور به وي. د ډاکټر تیډروس په خبره د ماسک هغه اړخ چې خولۍ طرف ته وي هغه د کاټن یا د داسې رخت یا کپړې جوړ چې اوبه جذبولی شي، مینځنۍ پرده چې د چاڼ کار ورکولی شي او بهرنۍ پرده پلاستیکي یا د پولیسټر جوړوي. خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل وارډ پروفیسر ډاکټر خالد محمود وایي چې د نړۍ په ترقی پذیرو هیوادونو لکه پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سماجي فاصلې نعم البدل هیڅ نشي کېدای، خو د ماسکونو د اهمیت په اړه زیاتوي.
حالانکه هغه ډېر ضروري چې کله ټوخی کوي یا سړي ته چینک ورځي سنیزنګ کوي نو خپل البو سره هغه مخ پټ کړي او بل طرف نه مخ ته نه واړي. خو مونږ خلکو تاسو ته پته چې دا کار ډېر کم کوي، نو هغه زوري خبره دای اهما چې اول فزیکل ډیسټنس او غینه بعد دا فیس ماسک.
د خیبر پښتونخوا حکومت د جون په درېمه د یو سرکاري حکمنامې لمخه د هغه صوبې په ټولو سرکاري دفترونو کې بغیر ماسکونو د ولس په داخلي پابندي لګولې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د دې حکمنامې لمخه چارواکو ته ویلې شوې چې د دفترونو په دروازو داسې د خبرداري بینر ولګوي چې پرلیکل شوی وي بغیر د ماسکونو د دفتر ودانۍ ته نشي ننوتی. د جون په پنځمه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په لړ کې د ماسکونو د اهمیت په اړه وویل. ټولنیز د جسمانی فاصله ساتل، ماسکونه اچول ځکه ضروري دي که تاسو چرته ګڼي ګوڼي لدی او ماسک مو نوي اچولی نو دا وایرس په کور ته یوسئ، نو بیا به ستاسو میندې پلرونه بچي خویندې او خپلوان په دې وبا اخته شي او بیا دغسې دا ناروغي ستاسو د کور او مالت کلی خار ضلع صوبې او بیا ټول پاکستان ته خوره شي. نو دا مهال دا وبا په دې طریقه خوریږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا مهال هغه خلک جرمانه کول او گرفتارول پیل کړي دي چې چا په ولسی ځایونو کې تمبوزک یا ماسک نوی لګولی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
تاسو مشال ریډیو ته وجه د جمعیت علماء اسلام فی ډیلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د پاکستان د اساسي قانون په اتلسم ترمیم کې بدلون کول به د پوینا د پاکستان یووالي ته خطر پیښ کړي. نو موږ دا څرګندونی پرون په پېښور کې د خپل ګوند لخوا د ګڼګوندیزي غونډې ترکیدو وروسته خبری رسنیو ته کړي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د متفقه اعلامیه پر رڼا کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه وشوه چې حکومت دی په اتلسم آئینی بدلون کې د لاس وهلو نه ډډه وکړي او په ان اف سي ایوارډ کې دی سوبوله خپل آئینی برخه ورکړي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل.
18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی ملکی یکجہتی اور سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا.
په اتلسم آئینی ترمیم کی بدلون با د هیواد د یووالی او سلامتی لپاره خطرناک وی. په ان اف سی ایوارډ کی د انتظامی حکم د لاري بدلون د منلو وړ نه دی. د لسم ان اف سی ایوارډ لپاره د هرې صوبې تکنیکی او نور غړي دي هم د هغه صوبې اوسیدونکي وی او د لسم ان اف سی ایوارډ لپاره د بورډ ممبر دی د هغه صوبې د گورنر حکومت او د حزب اختلاف په مشاورت وټاکل شي.
وای حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے.
پا په غونډه کې له حکومت د لسم ان اف سی ایوارډ د غړو د ټاکلو په اړه هم غوښتنې شوې دي. مولانا فضل الرحمن په دغه اړه وویل،
دسمی ان اف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ
پر لسم این ایف سی ایوارڈ کی دا سلورو وارو صوبو دا خزانے وزیران او دا خزانے وفاقی وزیر شامل اول پکار دی. خود خزانے دا وفاقی وزیر دا نشوالی لوجی دا خزانے مشیر دا حقی غڑے ٹاکلے شوی دی او دا یو غیر آئینی خبر دا. د خزانه د وزارت قدمدان د وزیر اعظم سره دی، نو هغه خپل به هم د دې غړی وي او دا رنګ درې د وفاق نمایندگان به د دې غړی وي او دې سره به د صوبو او وفاق ترمنز توازن قائم پاتې نشي. نو په دې وجه د خزانه د مشیر غړیتوب دی ختم کړی شي او په لسم ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه دی د 5.5 زیاته کړی شي. په ټولګوندیز غونډه کې د قومي وطن ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د ځینې نورو سیاسي ګوندونو غړي او مشران موجود وو. تر غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
اټارمی ترمیم په صورت کې په دې کې ترمیم مونږ نه منظورو او د دې خلاف مونږ مکمل جدوجہد کوو، ځکه چې دا د سبوتا اختیارات ملو شوې دي. دغه چې د ان اف سی هغه کې چې مونږ کومه حصه ده هغه نه زیاته اوس پکار ده، ځکه چې 18 ترمیم کې چې کوم هغه وزارتونه دلته صوبې ته راغلل، نو اوس پکار ده چې مونږ ته زیات په دې کې حصه ملو شي.
په متفقه اعلامیه کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو په ستونزو هم د اندېښنو څرګندونه وشوه او له حکومت غوښتنه وشوه چې د پېښور او اسلام آباد هوایی ډګرونه دي د پی آی ای نه علاوه د نورو هوایی شرکتونو د پروازونو لپاره پرانیستل شي. په دې غونډه کې په مولانا فضل الرحمن، اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق، د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون په مرتضی عباسی مشتمله یو کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او دا کمیټه به په متفقه اعلامیه کې د شوی وختنو لپاره د مرکزی سیاسي مشرانو سره خپل رابطه جاری ساتي او د نورو داسې ټولګوندیز غونډو لپاره به تګلارې جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي ضلعو د صحت محکمه وایي چې په دې ضلعو کې د زړو سرکاري سکولونو د مرابط لپاره 3 اربع روپۍ بیل کړي دي. د یادې محکمې د چارواکو په وینا په دې پیسو به د سکول دیوالونه، کوټې، د اوبو څلو نظام او همدغسې د لوبو لپاره پر میدانونو کار کېږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری نور حاله کوي.
د قبایلی ضلعو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر فرید خټک مشال ریډیو ته وایي، دا روپۍ به په هر قبایلی ضلع کې سرکاري سکولونو ته ورکولی شي.
په دې 3 اربع کې د هرې ضلع او د هر ایفار خپل خپل حصہ ده. د ای آی پی لاندې په دې کې دا ټوټل د خیبر ضلع چې کومه برخه ده، دا یعنی څه کم 10 کروڑ روپۍ. دا پیسې به د اوبو فیسیلیټیز، ډرینکینګ واټر، د چردیوارۍ چې چرته نه وي بونډری وال یا د هغې اوچتول وي، د کمرې جوړولو، د ریپیئر دپاره، د لوبو دپاره، ماشومانو دپاره په سکول کې پلے ایریا چې جولې ولګو، نور د لوبې سامان ولګو، دا پیسې به پیرنټ ټیچر کونسل ورته وایي چې مونږه مخکې تعلیمي اصلاحي جرګه وه، اوس هغه ته مونږه پیرنټ ټیچر کونسل جوائنٹ اکاؤنٹ وی او بینک تورزی بینک نو پیسې راخلی پاتې باندې ما کار کړ. مونږ عوام دې نه خبرو، یو منفی سوچ دی لکېږي، مرجر خوش خو لکه د خاوره هغه رنګې تنده پاتې ده. منګ عوامو ته دا وایو راشه دا کلاسرومونه آباد کړي، راشه دې مشوم پلاس کې خپل کتاب او قلم لیدل وکړي.
د جمرود غونډی کلی سرکاري سکول یو استاد سرور پردای وای مخکې به ورته د سکولونو په مرمت کې مشکلات وو، خو که اوس دا فنډونه د پیرنټس ټیچر کونسل په لاس نیغ په نیغه خرچ کیږي نو ډېرې ګټې به ورکړي.
ما خیال چې فائدہ ډېر زیاته ده، اوس ځکه چې کله چې پیسې و مخکې مونږ مرمت لپاره غږ کولو یا یو اپلیکیشن جمع کړو نو او ډېر په مشکله باندې کېدو، کله کله خو سره کې هم نه شو تحفظات مو پکې خدشات مو پکې. اوس دا براہ راست دا کمیټه کونسل چې ته جوړیږي دا براہ راست اختیارمند وي، اکه کمرې مرمت وي پی کا کړکۍ خرابې کړي استادانو کرسی کړي ماشومانو بینچونه یا کرسی په کار چې پیسې راشي چې عملي تور باندې بیا هم لیدې شي په میدان باندې، دا پیسې په میدان باندې لیدې کیږي ځکه چې دا چکم کونسل دے پدا کے علاقے خلق دی چھے چھا بچی پا اسکولن کے سبق کی.
دا خیبر باڑی یو فعال سلطان اکبر پردے وی پکار دا پیرنٹس ٹیچر کونسل کی دا سے کسان ہم شامل کھڑے شی چھے اغوی پا تکنیکی کارون باندی پو حلری
یغو ته نظر لاندے چھے دا فنڈ کلا خرچ کی گی نو انشاءاللہ چھے غیب دو رس نتائج روزی و دے مشومانو دے سکول ماحول کی بھی انشاءاللہ مضبط تبدیلی رسی.
دا خیبر دا تعلیم محکمی چار واکی وائی حل تب خیبر کی ٹول شپاک سوا و یو شپیت سرکاری سکولونا موجود دی او یو لاکا و تزر کسان پا کی سبکو نوائی دوی وائی دا بدمنے پا وقت پا خیبر کی دی یو نیم سل نزیاد سرکاری سکولونا وصلوال وران کردی وو چی پاغی کی دا شپیتو نزیاد پر غول شوی او زنی پا خیمو کی شروع کردل شوی دی او دا ٹول وران شوی سکولونا با رغوی. فرهاد شینواره، مشال ریڈیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ملک د اقتصادي حالاتو او د بېوزله ولس د مشکلاتو له کبله د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا ټولبند نسي زغملی. نوموړی زیاته کړې چې باید ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي. بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه او کارپوهان دا تور پورې کوي چې وزیر اعظم د کورونا ناروغي سنجیده نه اخلي او د خپل حکومت د ناکامۍ پټولو لپاره د ټولبند نه کولو په څیر پریکړې کوي، خو حکومت دا تور نه ردوي. رپورٹ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د هیواد مالی مشکلاتو د بیوزله ولس له وجې یو واری بیا ټولبند نشي عملی کولی. نوموړي د جون په 15 مال رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې باید د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرو عمل وکړل شي.
زمون ملک یو داسې حالت ته راغلی دی چې که د کورونا وایرس مخنیوي لپاره مو پر احتیاطي تدابیرو عمل وکړ نو زما پوره یقین دی چې موږ به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له خرابو حالاتو تیر نه شو. که موږ خلک په کمرو کې بند کړو او ټولبند مو وکړو نو هم دا وایرس به خپریږي. په نړۍ کې د ټولبند له وجې زیات تاوان غریبو ته رسېدلی. زموږ ملک نور ټولبند نشي برداشت کولی. موږ سمارټ ټولبند وکړ خو بیا هم په ټکس کې د 8 اربو روپو کمی راغلی.
خو بیا ځینې ګوندونه او کارپوهان په موجوده حکومت او وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې دوی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سمې پالیسیز جوړولو صلاحیت نه لري. که څه هم حکومت ماسکونه اچول لازمي ګرځولي او په احتیاطي تدابیرو د عمل کولو لپاره هدایات ورکړي، خو د مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان د جون په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر احتیاطي تدابیرو سم عمل نه کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په ټولبند کې سو واري د نرمي راوستو له وجې ولس ته مسأله سنجیده وانغسته او هم له دې وجې د ناروغي په هیواد کې نورم خوره شوه.
فیصلہ کرک دے صاحب فیصلہ تروس پوری بدوا کال کی اگر دمک دفعہ پاره یا د قومونو د پاره یا د ولسونو د پاره ګټور ثابت شوي. نو کرونا دوی غیر سنجیده راخیستې ده. نو لهذا لاکډاون ضروري و. دنده کې و وزیر اعظم چې عمران خان چې دی.
په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي کرونا ناروغي یوه وبا ده او باید حکومت دا وخت اقتصادي ستونزو پر ځای د خلکو ژوند بچ کولو ته زیات پام وکړي.
اصل کې دا ستفاده ده چې کله نه پاکستان کې دا پینډمیک راغلی دی ټول دنیا نه بد نو موږ لومبه ورځ نه حکومت دا غفلت مظاهره وکړه چې کله تپتان بارډر کولو شو بغیر ستنی نه پاکستان ته وایرس راغی بیا چې کله پاکستان ته راغی نو پاکستان حکومت اس قسمه داسي سنجیدګي سره روانه غسته او دې بالکل خلکو ته پریکړه د تاسو په دغه خلکو عادت کې سو اټیټیوډ دی آر یو اوس په سره سم نکېږي حکومت سره هیڅ هم نشته حکومت بالکل غفلت مظاهره وکړه چې داسي لاک ډاون خو سره ونه دا خیال چې هر هغه دا خلک په لوګي نه خراب شي او یا به چې کوم حل کو دی اړې دی خراب شي روزګار به خراب شي او زه نه پوهېږم چې اوس په کار دی خراب شوی دی او خلک چې کړي جام دی وی
په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي چې په پاکستان کې پولیس کې اوسم د کورونا وایرس خورېدو په لړ کې د پوهاوي کمی دی او د ټولبند نه کولو سره به د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره لا نور هم زیاته شي.
یقینا صورتحال چې دی هغه ډېر خراب دی. خلک تر اوسه پورې دا بحث کوي چې آیا دا ناجوړي ده که نه ده. کورونا ناجوړي په ډېره تیزی سره پهلاویږي او خاص کر په کلو کې او په لیرو علاقو کې پشارو کی چنا چا خلق بیا میں احتیاط کی پستان چی کمی کم کلی دی یا لیری علاقی دی پا حقا کی تروس پری دا ڈیبیٹ روان دی چایا دا نا جوڑی دا یا نا جوڑی نا دا
د کارپوهانو د پوزیشن ګوندونو د تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړی ساجد مومن بیا وایي چې حکومت د بیوسله ولستونزو اقتصادي حالاتو ته پکتو د ټولبن یو واری بیا نه عملي کولو پریکړه کړې ده.
پاکستان مسره وې ده بیا به موږ دا ویلې چې عمران خان مخلص نه دی د قوم سره داسې ایڈوینچر کول غواړي خپلې غلطۍ نه دي کې پټول غواړي نو اپوزیشن وکړ هم دا دی چې
په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو راتلو وروسته حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند عملي کړ خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته یې پکې په مرحله واره توګه نرمي راوسته.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د خبر پښتونخوا د اوړو ملونو د سازمان مشرانو د جون پر پنځمه نیټه د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا یې دوی ته د اوړو او غنمو پر ور وړلو د بندیز پریکړه وغندله. د اوړو مالکانو ویل چې پخوا هم د پنجاب حکومت داسي بندیزونه لګولي وو. بلخوا د اوړو ځینې کاروباریان بیا وایي چې په صوبا کې د کورونا وبا له وجې اوړه هم ذخیره کړل شوي دي چې له دې سره د دوی په وینا د اوړو بیې لوړې شوي دي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اوړو تمیلونو د سازمان خیبر پختونخوا د سانګي او مشر امجد علي شنواري وای د پنجاب حکومت لخوا د دوی صوبې ته د غنمو او اوړو د بندولو د فیصلې سره به په خیبر پختونخوا کې ولست اوړو له بحران سره مخ شي.
بالکل جی اوس فی الحال کم نه ده او آئندہ ورځو کې دا پنجاب حکومت مو ته غنم فلور ملونو ته ریلیز نه کړو اوړو باندې پابندی دا پرمټ مرمټ ورکې په چیک پوسټونه دې په دې جوړ کړی دي. 60-70,000 روپیه یو ګاډی ناخلی کړي کې مخکې تهلا 800 روپیه کې وا هغه تهلا اوس په 1200 روپیه شو. د دې وجه نه اوس غنم باندې ملونو فلور ملونو باندې دا ځکه مونږ ته جاج وو پرېس کلب.
بلخوا په پیښور کې د اوړو یو کاروبار کونکي محمد حماد وای ته پنجاب نه د اوړو راوړل بنشي ودي نو ځکه په دکانونو کې هم اوس د اوړو کم د چې لدی سره باد غنمو د اوړو بای نور هم الوړ شي.
اوړو کمې خوځکه ته د پنجاب نه زیاتره باندې باندې کار بچ د پنجاب نه باندې اوړو پټول پیدا و چې د پنجاب دې په اورو دا کوم دې صبح ټوړو جوړي خلاص اوړو دا نه پوهې مو چې د پنجاب اوړو غډیر دي ختي ګو دا چې پېښور یو راځي چې تاسو دې اوړو راځي کاتي نو بتاوې ته خبر تو په ګوري نه دا دې سترې یو کوالټي دې ګارې دا نه پنجاب خې پتا دې 30 روپې زمو کوم لا کنه ته اورتل کا دې کنه چې روپے
مردان یو اسیدن کے احمد خان وائی اڑ گران شی ویڈیو کوالٹی ہم اس خراب شبی دا
پنجاب مشکل مان بیا اڑ ساڑھے بارہ سو روپے بیا بےکار اڑ کل بگے کل بگے
بلخوا د جون پسلورم نیٹا د خیبر پختونخوا د کابینه په غونډه کې هم د پنجاب لخوا صوبې ته د وړو پر راوړلو د بندیز د فیصلې مخالفت وشو. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر کلندر خان لودی د جون پر شپږم نیټه مشال رادیو ته وویل دوی په دې اړه د پنجاب حکومت ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی.
موږ د کابینه په غونډه کې په دې خبرې کړې چې د پنجاب حکومت دا فیصله غلطه ده. د عین د یو سل یو پنځوسم آرټیکل تر مخه یو صوبه پر خپل پیداوار او یا کمبل سیز بندیز نشي لګولی. دا د وفاقي حکومت فیصله وي. د پنجاب حکومت د خپل اختیاراتو ناسم استعمال کوي. مونږ پر دې خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. مونږ له وفاق سره هم پر دې خبرې کوو چې زموږ صوبې ته د غنمو او وړو بندیز دے ادرول شی. دا پنجاب نا دا روزانہ په حساب 15000 ټن وړو خیبر پختونخوا ترازی. دا خو یو کاروبار هم دے او باید د صوبو ترمنز د غنمو په سوداګرۍ هم بندیز ونه لګول شي چې د خوراک محکمه هم غنم واخلي او د وړو مالکانو ته هم ورسی او خلق بے روزگار نشی.
بلخوا د صوبے دوڑو د ملونو د سازمان یو مشر امجد علی شنواری ته هم وای کو حکومت یہ مسئلہ حوالہ نکلا نو دوی مجبور دی چې د صوبے پنورو خارونو کې هم خپل احتجاجونه اپیل کړي.
د خبر پښتونخوا د خزانه او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې راتلونکي مالی کال کې به په بجټ کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ځانګړي پانګه بیلوي. دوی ادعا وکړه چې په صوبایي بجټ کې به د هر وګړي ته د صحت انصاف کارډ ورکوي او نوي ټکسونه به نه لګوي. بلخوا د خبر پښتونخوا کاروباریان له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې په بجټ کې د دوی لپاره پیسې بیل کړي شي. د دوی په اند ځکه چې د کورونا وایرس وبا له کبله دوی ته ډیر زیان رسیدلی. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
راتونکو صوبائی بجٹ پاکلا دا خیبر پختونخوا د خزانه د صحت او صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه دا جمعه په ورځ یو خبري غونډه کې ویلو چې راتونکو بجټ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شوبا د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. ادغشان پولیس او یا په کاروباریانو به نوې ټکسونه هم نشي لګولي.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې اکسترا اخراجات به مرازي د دې کرونا د ایمرجنسی والا نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ڈی پی باندې کټ کم سے کم
دغه ټیکسونو او مالی مرستې په حق له د خیبر پښتونخوا کاروباري ډله وای چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي. نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي ځکه چې دا صوبا یو خوکه ترهګرۍ غربت او قدرتي افتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده. نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګېدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړی دي. دا خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پارا سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پارا دا چې دی کناغه هیلپ کول د پارا دا فند چې دی جنریټ شوی دی. لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو حصہ مشتا همونګ هم پکې چې دی کنه د پاکستان حصہ او نو مونګ تم چې دی کنه مونګ ایس ایم ایز چې دی کنه اډر بد حالات کې دی. نو اصلي طور په کار دی چې دا مونګ ته چې کمی مونګ حصہ جوړي کی اگر زیات پر کول پکارو. لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونګ دا کمرشل بینکونه چلی اغه ته دے بارا کې اطلاعات نشتا ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دے تجارت هم بند دے دا بارډر هم بند دے افغانستان بارډر بند دے التم مال نشیتلې نو د دې خو مونږ مو مارکیټ هم چدي کنه صرف دا افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشتا زیات توجه پکار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادیې غړي شمامه ارباب وای کله د وی سوبي یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک با روزگار هم وی حکومت تبا ټیکسو نه هم ملاویږي روزگارونه به هم وی او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پراتون کې بجټ کې خپل مساتلې شي
یو خبره پکار ته چې حکومت خپل مایند کې اوساتي چې کله هم س بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته نو پکار ته چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د هغه ډایالوګ ډیر امپورټنټ دی بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده دا خو یو خبره استابلیشډ فیکټ دی خو دې وخت کې دونه تکلیف دی بزنس ډیر زیات بد حل کې دی
دا پمړه چې د خیبر پښتونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبایي سمله بجټ اجلاس دروانه میاشتې په 19 نیټه رابللې دي او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړې دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په سوپیز یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پېښور مدني فعالانو یو ډله د شار په ژوبڼ یا چړیاګر کې د ځناورو د مړینې خلاف درخواست جمع کوي دا تر هغه وروسته ده چې په دې وروستیو کې په پېښور ژوبڼ کې یو زرافه مړ شوې وه مدني فعالان تور لګوي چې په ژوبڼ کې د نایاب ځناورو د ژوند لپاره ماحول سازگار نه دی چې د هغوی د مړینې سبب ګرځي د دوی په وینا دا ځکه چې هغوی واپس خپل ځنګلونو
په پېښور کې د مدني فعالانو یوې ډلې په آنلاین بڼه د پېښور ژوبڼ خلاف یو درخواست جمع کړي او غواړي چې په راتلونکو څو ورځو کې عدالت ته هم ورشي دا تر هغې وروسته ده چې د روان کال په مئی میاشت کې د پېښور په چړیاګر کې له افریقې راوړل شوې یوه زرافه مړه شوه د ښار د مدني فعالانو دغه ډله هلته د موجودو ځناورو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د ناسم انتظام او ماحول له امله هلته یو شمېر نایاب ځناور مړه کېږي د ډلې وکیل خان علي ګوهر دورانی د جون پر 15 مشال ریډیو ته ویل چې په یو نه کې د نن ابا په عدالت کې د چړیاګر خلاف درخواست جمع کړل شي
د پېښور سیول سوسایټي ډیفرنٹ ممبرز دی هغه دا پټیشن پېښور های کورټ کې جمع په توسط سره جمع کړي دا بیسیکلی آن لائن پټیشن شروع دی چې عدالت والا پټیشن آلموسټ فائنل سټیجز کې صرف جمع کول پاتې های کورټ تر وړاندې دا جی ایکسپیکټډ دا چې وذین د نیکسټ ویک اٹ ویل بی فائل او مون چې کوم بیسیک مدعا د عدالت کواندې هغه دا ده چې های کورټ د دې ایشو ته وګوري چې آیا پېښور زو په کوم طریقې چې د وایلډ لایف انیمل چې کوم د راشي او دلته هغه ډېت وشي زرافه راوستې شو د افریقې نه زما په خیال 36-37 لاکھ روپۍ باندې او هغه په 2-3 میاشتو کې مړه شوله های کورټ دا وګوري چې د پېښور زو چې په کوم کنډیشن کې اوس روان دی دا پرمیشن دی ته پکار دی چې دا کنټینیوشن کی یا های کورټ دی ته ډایرکشن وکړي چې دا خپل سټانډرډ چې کوم دی دا انټرنیشنل سټانډرډ سره یوزې دا خو نایاب ځناور دی لکه چې دا راوستي شي او چې دا مړ شي دا خوړه خبره خو ډېره لویه خبره ده او ګلوبلی په دې باندې د ملک بدنامي هم کیږي
په پاکستان کې د ځناورو د خوندیتوب لپاره ورلمخه قوانین موجود دي خان علي ګوهر وایي له ځناورو سره د ظلم مخنیوي اکټ 1990 د خیبر پښتونخوا د ځناورو د تحفظ ساتنې او نظم اکټ 2015 او د ځنګلي ځناورو یا وایلډ لایف اورډیننس 1999 لاندې دغه درخواست په پېښور هایکورټ کې جمع کوي د پېښور معصومه شاه ورلمخه پر انټرنیټ د ټولنې د درخواستونو پر یو ویب پاڼه اواز.org باندې د پېښور چړیاګر د تړلو او پر ځای د ځناورو د مرستې ناستی او علاج یو مرکز او اسپیتال د پرانستو درخواست جمع کړی دی. د جون تر پنځمې په دغه درخواست 301 کسانو دسخت کړی دی. تر دې وړاندې د روان کال د مئی پر 20مه اسلام آباد هایکورټ په یو فیصله کې په مرغزار چیړیاګر کې د کوان په نوم د یو هاتی د خوشی کولو امر وکړ. د دغه فیل لپاره هم د مدني فعالانو یوې ډلې درخواست جمع کړو چې پکې له هاتی سره د ناروا سلوک تور لګول شوی. د کوان د خوشی کولو لپاره په آنلاین بڼه تر 2,00,000 زیاتو کسانو دسخت کړی وي. په عدالتي امر کې ویل شوی چې کوان دې د سریلانکا ځنګلو ته ولېږل شي. پېښور چیړیاګر د 2013 کال د فروری په 22مه د تحریک انصاف حکومت پر مهال پرانستل شو. دا هغه وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یې افتتاح کړی و. د ژوبڼ پروجیکټ ډایریکټر افتخار الزمان مشال ریډیو ته ویل د چیړیاګر د جوړولو کار په 2018 کې پیل شو چې اوس یې هم په یوه برخه کار روان دی. نوموړي وویل چې په ژوبڼ کې د ممالیا ترڅنګ نور زناور او مارغان هم ساتلي.
پدې کې لمو سره ځینې ځای زناور دي او ځینې مو له بهر راوړي دي. د زناور شمیر خو ډیر دی، خو موږ سره شپږ ویشت ممالیا دي او غوښه خواړه هم دي. دغه شان تر 500 زیات پکې مرغان دي. له بهر راوړل شوو زناورو کې زیبرا، زرافه، د اوسې یو قسم اوریکس او سامبار اوسې، اوخان او زمری دي چې موږ یې لرو.
په بایولوژي کې ممالیا هغه ځناورو ته ویل کیږي چې بچی زیږوي، هغوی ته خپل شوده ورکوي او په وجود یې ویښتوي. د چاپیریال د ساتنې ناحکومتي ادارې نیټورک بنسټګر او د کلین اینڈ گرین پشاور په نوم د مدني ټولنې یو غړی ډاکټر عادل ظریف وایي د دغو ځناورو لپاره یو ځانګړی ماحول پکار وي چې هغوی ته نه ملاویږي. نو پکار ده چې د سیاست پر ځای د دغو ځناورو د حقونو خیال وساتل شي.
بغیر د پلان دی کړی دی، ځانورانو سره ظلم دی، ماحولیات سره ظلم دی. او دا زمونږ چې کم وګ باندې ټیکسونه او دا دونه بد حالی رااله، دی په دونه غلط ځینو کې دی پیسې زمونږ ځای کړی دی. دا بالکل فورن کنټرول پکار دی، دا خپل ځای ته واپس ورسی.
خو افتخار الزمان دغه تورونه رد کړل چې د ځناورو لپاره ماحول سم نه دی، نو ځکه هغوی مړه کیږي. نوموړي ویل چې په چیړیاګر کې ځناور خوشاله دي.
پوری دنیا میں جدر بھی زو ہے
د دانی پټول چړیاګرو کې د ځناورو پیدایش او مړینه دواړه کیږي. د انسانانو برعکس ځناور تاسو ته نشي ویلي چې څه تکلیف لري. په دا رستیو کې یوازې یو زرافه مړه شوی، نور پکې نه دی مړه شوی. دا زرافه د 2013 کال په اخر کې راغلی وه. پټول پاکستان کې 25 ځناور راغلی وو چې زمونږ هم پکې شامل وو. یوازې زمونږ هغه پاتې شو، باقي ټول مړه شول. که تاسو 13-15 کلونو ته وګورئ نو ټول پاکستان کې په حکومتي او شخصي چړیاګرو کې شپږ سلویخت ځناور راغلی وو چې ډیر پکې مړه شو، ځکه چې دا ډیر نازک وي. یوازې په پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې په ډیرو خو چړیاګرو کې په 13 کلونو کې د زرافو مړینه زیاته شوې ده. زموږ زرافه د یو وایرس له کبله مړه شوې. خو که د سازګار ماحول خبره تاسو کوئ نو د هغې یو غټه نښه دا وي چې له بهر راغلي ځناور ځان داسې بلد کړي چې بچي کېدل یې پیل شي. زموږ چې څومره هم ځناور راغلي دي، د هغوی ټولو بچي شوي دي. په 13 میاشتو کې زموږ د ځناورو 14 نوي ماشومان پیدا شوي دي. د دې دا معنی ده چې ځناور په دغه ماحول کې خوشاله دي.
افتخار الزمان زیاته کړه چې د چیړیاګر ټولې عملې ته تربیت هم ورکړل شوی دی. په پېښور چیړیاګر کې تر زرافې مخکې یو شمېر ځناور مړه شوي دي چې پکې شادوز، مرې، ځینې مارغان او نور نایاب ځناور هم شامل دي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د خلکو ورځنۍ او اقتصادي چارې اغیزمنې کړې دي. په دې کې د ماشومانو تعلیم، صحت او حقوقونه هم شامل دي چې په اړه یې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او یوې بلې نړیوالې ناحکومتي ادارې په خپلو تازه رپورټونو کې اندېښنې ښودلې دي. په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې هم شنونکي او چارواکي پر ماشومانو د وبا او ټولبند د اغیز خبرې کوي او وایي چې یوازې د حکومت نه بلکې د ټولنې پر کچه هم د اقداماتو اړتیا ده. پامیر ساحل په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو پر ژوند د کورونا وایرس وبا اغیز موضوع ته کتنه کړې ده.
د کورونا وایرس جهانی وبا په غنو هیوادونو کې د خلکو ژوند، ځواک، اقتصاد او د حکومتونو چارې او خدمات تغیزمن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د کووډ 19 ناروغي لومړی پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې او د څو میاشتو په موده کې وایرس تر ټولو هیوادونو خپور شو. د وبا مخنیوي او کنټرول په مخه د پاکستان په ګډون غنو هیوادونو ټولبند اعلان کړ چې له وجې ډیری کاروبارونه ودرېدل او خونځي بند شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د می پر 28مه په یو شننه کې خبرداري ورکړ چې د کورونا وایرس وبایي حالاتو له وجې د نړۍ شاوخوا 6.8 میلیونه ماشومان د کورنی غربت ښکار کېدی شي. د یونیسف په وینا د ماشومانو بېوزلي د لویانو پرتله مختلفه ځکه وي چې د هغوی اړتیاوې، ارمانونه او هیلې جلاوي او پیسې نه ګټي، نو ځکه پکار ده چې د هغوی د محرومیو او ستونزو هواري لپاره مستقیم اقدامات وشي. د ماشومانو د حقونو یوې نړیوالې نه حکومتي ادارې کیډز رایټس هم په خپل کلنی رپورټ کې اندېښنه ښوولې چې جهاني وبا د ماشومانو اساسي حقونه ګواښي. د ادارې د می په پای کې په رپورټ کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د ماشومانو د حقونو جاج اخیستی او رپورټ یې د 2019 زیږیز کال په اړه دی، خو پکې ویلي چې د ټولبند له وجې په ګڼو هیوادونو کې د ماشومانو تعلیم درېدلی، د هغوی د روغتیا او واکسینونو کمپینونه او د هغوی د خوندیتوب او حقونو د دفاع بهیرونه اغیزمن شوي دي. په پاکستان کې شنون کې او چارواکي هم د ماشومانو پر ژوند او حقوقو د کووډ 19 وبا او د ټولبند د ناوړه اثراتو خبره کوي. په پیښور کې د ماشومانو د حقوقو چارو پو او فعال ارشد محمود وای د کورونا وایرس ناروغي وبا یقینا په وار لمخه به وزله کورنیو کې د ماشومانو ژوند د غیزمنوي.
په پاکستان کې په ډېر ګڼ شمیر کې خلک تقریبا 40% تابلو د پاورټي لاین الریډي نو دغه سي پیر ماشومان چې دی هغه کورونو کې خلکو کار کارونه کوي، په مارکیټونو کې په هر موګورو. نو ډیفینټلی د کورونا وایرس چې دا کوم حالات د دې په پاکستان کې د ماشومانو په صورت حال باندې هم منفي اثرات دي.
نړیوال بانک وایي که په یوه بېوزله یا مخ پر وده هیواد کې د یوه کس ورځنۍ ګټه له دوه امریکایي ډالرو کمه وي، نو هغه د غربت تر کرخې لاندې ژوند تیروي. بانک وایي په پاکستان کې له 2001 زیږیز کال څخه تر 2015 پورې بېوزلي خورا کمه شوه، خو د جهانی وبایي حالاتو له وجې د غربت زیاتېدو اندېښنه ده. د غربت زیاتېدو له وجې ماشومان د تعلیم او روغتیا په ګډون له یو شمېر حقونو د بې برخې کېدو له خطر سره مخامخېږي. د حقونو فعال ارشد محمود وای په ټولبند کې په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې د ماشومانو تعلیمي چارې درېدلې دي او کم شمیر خوندزي آنلاین یا پر لیکه تعلیم ورکوي. د دې په خبره پاکستان چې وار لمخه په مالی توګه بډایه هیواد نه دی او د ماشومانو د اړتیاو او حقونو خوندیتوب لپاره تر ډیره پر نړیوالو ادارو او هیوادونو تکیه دی، نو ځکه اوس د حکومت ترڅنګ دا د ټولنې ذمہواري هم ده چې ماشومانو ته خاص پام وکړي. د خیبر پختونخوا د کار او فرهنګي چارو وزیر شوکت یوسفزای وای دا سمه ده چې حکومت زیات مالی سرچینې نه لري، خو په وفاقي او صوبایي کچ واکمن تحریک انصاف د بېوزلۍ ختمولو ته لومړیتوب ورکوي.
یو خو احساس پروګرام دی الریډي هغه لوی وړو ټول لپاره دی، فرست پرایورټي ده د ګورنمنت. پیسې شو خو مخکې نه مو اوس هم ده چې کوم مشکل مونږ ته دی هغه ظاهره خبره ده، هغه معیشت ته هماغه شانته متاثره شوی دی. مخکې نه دا حکومت چې دی 3000 ارب مقروض دی، نو لکه دا ایشوز خو شته، لیکن دا ده چې پرایورټي فکس کول غواړي. نو پرایورټي زموږ شته انشاءالله، دا چې مونږ کوم غریبه طبقه ده، کوم مزدور طبقه ده، هغوی ته زیات اهمیت ورکړو.
شوکت یوسفزی ویل صوبایي حکومت په ټولبند کې د نرمۍ تر پریکړې وروسته د ښوونځیو په ګډون د ټولو ادارو د بیا پرانیستو نیت کړی. دا البته دا ونه ویل چې حکومت کله سکولونه بیا پرانیزي، خو تر دې مخکې صوبایي حکومت ویلي ول چې ښوونځي د جولای تر 15 مخکې نه خلاصوي. د ماشومانو د غربت او تعلیم ترڅنګ بل موضوع د ماشومانو د صحت ده چې نړیوالې نه حکومتي ادارې کیډز رایټس یې په کلنی رپورټ کې یادونه کړې. په پاکستان کې د مارچ په نیمایي کې د ټولبند له پیلېدو سره سم د ماشومانو واکسینی کمپینونه هم درېدلې دي. د پاکستان په سینټ کې د ماشومانو خوندیتوب کمیټې غړي او د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوالې عائشې رضا فاروق په وینا د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له عملي کېدو راهیسې غونډه نه ده کړې، خو د کمیټې غړي متفق دي چې د ماشومانو د روغتیا په اړه جدي او چټک ګامونه پکار دي.
تاسو ته معلومه ده چې د پولیو کمپینونه هم د کووډ 19 وبا له وجې ودرېدلې دي. همداسې د شری او نورو ناروغیو واکسینی کمپینونه هم نه کیږي، نو ماشومان له لوی ګواښ سره مخامخ دي. مونږ ډېر اندېښمن یو. ما څه موده مخکې ویلیو چې حکومت چې اوس ټولبند تقریبا ختم کړي، نو باید تر ټولو مخکې او سمدستي دی د ماشومانو واکسینی پروګرامونه بحال کړي، او اوس چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي نو کورونو ته د ډلې واستوي او د ګوزن شری او نورو ناروغیو واکسینونه دی ورکړي
ډیزیزز ہے ان کے خلاف جو ویکسینز ہے وہ میسر کرنی چاہیے.
سینیٹر عائشہ رضا فاروق ژمنه وکړه چې په جون کې د کمیټې غونډو پر مهال د کور په کور واکسینی کمپینونو بهاله پاره سپارښتنه کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې پکې د ګوزن ناروغي وایرس موجود دی. د حکومت په وینا په پاکستان کې د 2000 زیږیز کال په لومړیو 15 میاشتو کې ټول 9 ماشومان ګوزن وهلي. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د ګوزن 146 پیښې ثبت شوې وې. په دې کې تر ټولو زیات یعنی 2 په خیبر پختونخوا او قبایلو کې ثبت شوې وې. د خیبر پختونخوا د کار او فرهنګي چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي حکومت په صوبه کې د ګوزن په ګډون د نورو ناروغیو واکسینی نظام بحال کړی دی.
ویکسینیشن سیستم دی هغه دوباره بحال شوی دی او هغه باندې موږ کار کوو انشاء الله تعالی. ځکه چې هغه موږ نه متاثر کول نه غواړو په هغې صورت باندې. پولیو دغه چې دی هغه به ډېر خو نه دی خو انشاءالله تعالی ژر شروع کوو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا حکومت پوره هڅه کوي چې د وبا او ټولبند له وجې ماشومان زیات اغېزمن نشي.
د پېښور ایډوارډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره وه چې په کال 1900 کې چرچ مشینری سوسایټي جوړ کړې وه. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایډوارډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یوه یا د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. شاهین بونیری په دې ځانګړي راپور کې په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایډوارډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو باندې پیلې شي.
دا د پېښور په تاریخي ایډوارډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایډوارډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایډوارډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و. نوموړی زیاتوي
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وا او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړی وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او میلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېری لوی ادبي میلې هم شوي دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده، نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره د یو سره پیل راتلو په هغه حواله سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا جبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکه د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملون خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو، نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د نورلس سوه اتیم لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقعه باندې بیا بل خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روس کالج سټوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقعه چې په دغه موقعه باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هیر ټوکو
سامنے سندر شراب دادو زخبے کا انعام بھی دنیا پسے بجاڑم ہتھیار ہلان تخواڑم ہر روز بیا دوام نر لاڑ دم خام
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خوده دي. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلې الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیاته علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ویل چې دغه طالب علمانو دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړي وړي مشاعري د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثه کول، علمي مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنټ وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاسته راوړنه وه چې موږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیہ کالج د صوبې هغه لوی تعلیمی ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.